دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو السلام علیکم
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د ملګر ملتونو د سازمان د سیاسي چارو مرستيال مارټن گریفتس وای چې نړیوال بشری مرستې رسونکي له طالب مشرانو سره خبرې کوي او هڅه یې ده چې طالبان به یو لیکل لارښود خپور کړي. بشری چارو کې د ملګر ملتونو مرستيال د رویټرز خبري اژانس سره پرون د چهارشنبه په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې د طالبان له مشرانو سره په خبرو کې هغوی ته خپل دا ښکاره پیغام ورساو کله موږ سره د دغه محدودیت په لری کول کې مرسته نشي کولای نو موږ ته لږ تر لږه پیسې نه قائل شي چې خو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي. د طالبانو حکومت سمو د مخ کې په بهرنیو ادارو او خیریه مؤسساتو کې د خوځو په کار باندې د بندیز لګول اعلان کړو. گریفتس ویل چې طالبانو په تعلیمي او روغتیایي برخو کې د خوځو د کار په اړه استثناء قبول کړې او داسې نښې او نښانې شته چې د کرهنې او زراعت په برخه کې به هم خوځو ته کار کولو په استثناء قائل شي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د روان بشري بحران په لړ کې د یو لړ جدي ناروغیو او د ماشومانو د سوې تغذیې د مخنیوي لپاره د غذا او اوبو او حفظ الصحې په برخو کې ډېر کار لازمي دی چې د خوځو کارکوونکو نه په غیرې سرته رسول مشکل دی. د رویټرز اجانس واجی د طالبانو مطبوعاتي ویان د ښاغلي گریفت د څرګندونو په باب تبصره ونه کړه. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلنکن وایي په داسې حال کې چې نړۍ د زده کړې نړیواله ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ورځې په توګه ځانګړې کړې په هیواد کې په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې د خپل دغه بشري حق نه بې برخې ساتل کیږي. بلنکن په خپل پیغام کې چې د افغانستان د ښځو او نجونو په نومې استولې ویلې چې موږ له تاسې سره ولاړ یو. موږ د ټولو افغانانو لپاره بېل کوم خنډ او مشکل نه د اعلی او مساوي تعلیم ملاتړ کوو. یونسکو هم یو بیانیه کې چې د ټویټر له لارې خپره کړې ویلې چې بې له ځنډ نه د په افغانستان کې د نجونو او ښځو حق بیرته اعاده شي. یونیسف وایي چې له تعلیم نه به د ښځو او نجونو محرومول په میلیونونو ماشومان او ځوانان په فقر او غربت کې شاته واچوي. ملالی یوسفزی هم ویل دي نړیوال باید د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقوقو د ملاتړ لپاره لاسونه یو کړي. ملالی یوسفزی له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویل چې د افغانستان ولس، مسلمان هیوادونه او نړیواله ټولنه باید د ښځو د تعلیم او کار د حق ترلاسه کولو په برخه کې د هغوی تر څنګ ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې په افغانستان کې بشري حقوقو او ښځو نجونو د حقوقو لپاره ځانګړي استازي رینا عامري د حقوق پوهانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلې دي چې موږ د افغان قاضیانو، مدافع وکیلانو او څارنوالانو سره چې د قانون د حاکمیت په برخه کې د ژوند ټوله خواري د طالبانو د محکمو لخوا له منځه تللې او یا له ګواښ سره مخامخ دي ولاړ یو. د طالبان حکومت د نیوزیلند په پایتخت هاګ کې د یو افراطي سیاستمدار لخوا د قران کریم د نسخې د سوزولو په سختو الفاظو غندنه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي چې د افغانستان لپاره د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړی استازي زمیر کابلوف اسلام آباد ته د سفر په وخت له پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې د روسي تحولاتو او د مسکو او اسلام آباد ترمنځ پلاتون کې وخت کې د همکارۍ د پراخولو په باب خبرې وکړې. د طالبانو مخالف ملي جبهه یو مطبوعاتي ویان صبغت الله احمدي ادا کړې چې دوی د نورستان په ولایت کې د سه شنبه په ورځ دیارلس طالب جنګیالي نیولې دي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د پاکستان پولیسو د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو لوړ پوړی مقام فواد چودري د انتخاباتو د څار کمیسیون ته د ګواښ کولو په تور نیولې ده. د تحریک انصاف ګوند په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې دا غلو نیول وروسته خبره کړې د حکومت دغه اقدام غندلې ده. که څه هم چې یوکراني ځواکونو د روسیې له پوځ نه دغه هیواد جنوبي ښار خرسون بیرته ونیو خو نوموړی ښار اوس هم د جنگ صحنه ده. ګڼ شمېر کورنۍ په دغه ښار باندې د روسي ځواکونو د حملو په وجه باندې څو ځلې بې ځایه شوي دي. د تیرو دریو اونیو په موده کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په پرله پسې توګه دریو سختو طوفانونو وځپه. د شلو کسانو د مړینې او په پراخه پیمانه په هغه پر نفوس ایالت کې د سیلابونو د راوتو له امله د تباهۍ رپوټونه ورکړل شوي دي. متحده ایالات او جرمنی وایي چې یوکرین ته به پرمختللي ټانکونه ولیږي. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز یوان پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جرمني له سلاکوټونو نه به یوکرین ته د لیوپارډ دوه پرمختللي ټانکونه ولیږل شي. تاسې دا خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په داسې حال کې چې فکر کېږي د بشریت ژوند اوس د بل هر وخت په مقایسه وروستۍ شېبې ته ډېر ورنږدې شوی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ د جنوري په 24 رپورټ ورکړ چې ساینس پوهانو د ډومز ډے کلاک یا په اصطلاح د قیامت د ورځې ګړۍ 10 ثانیې نوره هم د نیمې شپې په لورې وروخوځوله. د اټامک بولټن په نوم د ساینس پوهانو د دغې ډلې د اټکل په حساب 90 ثانیې نورې پاتې دي. دا اټومي ګړۍ چې د 1940 میلادي یا 1446 لمریز کال راهیسې د نړۍ د خرابو حالاتو په حساب په کال کې یو ځلې عیارېږي، 2000 میلادي کال کې دغه ګړۍ 30 ثانیې په اصطلاح میډ نایټ یا نیمې شپې ته ورنږدې شوې وه. پر یوکرین باندې د روسي ځواکونو د یرغل د خطر د زیاتېدو له امله په نړیواله کچه د یو اټومي جنگ د پیل کېدو خطر د بخوا په پرتله زیات شوی او په همدې حساب اټومي ګړۍ 10 ثانیې نور هم مخکې شوه. د یوکرین د جنگ نه علاوه ځینې نور عوامل هم دغه ګړۍ د مخکې کېدو په پریکړه کې شامل دي، چې په دې جمله کې د اقلیم بدلون، آنلاین گمراه کوونکو معلوماتو خپرېدل او په نړۍ کې د اوبایي ناروغیو د خپرېدو د خطر زیاتېدل د یو لړ هغو عواملو له جملې نه چې د ګړۍ په مخکې کولو پریکړه کې په پام کې نیول شوي. موږ په یو ډېر خطرناک وخت کې ژوند کوو او 10 ثانیې قیامت د ګړۍ مخکې کېدل همدا حقیقت منعکس کوي. د اټومي ګړۍ د وخت د عیارولو لپاره د نړۍ د ساینس پوهانو او د اټومي ټکنالوژۍ او د اقلیم د ساینس د ماهرانو ډله په منظمه توګه په نړۍ کې د اټومي جنگ د خطر د زیاتېدو، د کاربن ډای اکساید د کچې د لوړېدو، د تیزابي کېدو له امله د سمندر د کچې د لوړېدو په اړه دقیق ارقام راجمع کوي او له ارزیابۍ وروسته د اټومي ګړۍ د ستنې د شاته کولو یا مخته کولو په اړه پریکړه کوي. په 1991 میلادي یعنی 1400 لمریز کال کې ټومي ګړۍ صرف 10 ثانیې مخکې ولاړه. د ساړه جنگ د پای ته رسېدو وروسته په نړۍ کې د اټومي جنگ امکانات خورا ډېر کم ښکارېدل. هدف یې دا دی چې نړیوال اقلیم د بدلون او یو شمېر نور عواملو په وجه د ژوند د ختمېدو خطر ته متوجه کړي. خو د نړۍ یو شمېر نور کارپوهان د اټومي بولېټن د ماهرانو او ساینس پوهانو دغه اټکل ته د شک په سترګه ګوري. د خبرونو پای.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین گریفتس د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په شمول د ګڼو طالب مشرانو سره د کتنو په محل د خزو او جنو په کار اوس د ګروټینګ غار کړی دی. د ملګرو ملتونو تعلیمي او فرهنګي ادارې یونسکو هم د جنو د زده کړو په بیا پیل کې ګروټینګ غار کړی. په مخکړي دی رپورټ ته
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی گریفتس له سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کار ته د ښځو د بیرته ستنېدلو او پرنجونو باندې د زده کړو په برخه کې د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې د گریفتس له قوله ویل شوی موږ باید خپلې کړنې مخکې له مخکې ډېرې تر انتقاد لاندې ونیسو، ځکه چې له حد څخه زیات انتقادونه د تفاهم لاره تړي. خو د ښځو په کار او تعلیم باندې ټینګار کوو چې باید هر څومره ژر چې کېږي دا ستونزه هواره شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي پلاوي ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په برخه کې دایمي محرومیت مطرح نه دی او دا ستونزه به ژر حل شي. سراج الدین حقانی ویلي چې د نجونو د تعلیم په موضوع کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته، خو زیاته کړې ده چې دغه تفاوت د حل کېدو وړ دی. د تعلیمي او سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د ملګرو ملتونو او طالبانو د امنیتي مشرتابه ترڅنګ د دغو لیدنو کتنو په حق له بیلابیل نظرونه لري.
د خزو د د کار حق له او د انجونو د مکتب د نن تک په حق له فیصله په قندار کې شوې ده او تر دې لکه چې دا فیصله د دې فیصلې په تغییر کې هم خپل ملاحظه تلا یا د دې کوم سپریم لیډر چې په قندار کې ده هغه د پریکړه کوي او دوی تر اوسه پورې نه دي پوهېدلي چې هغه سره په قندار کې وګوري.
لذلك معاون سرمنشی ملل متحد خواست تغییر را در وضعیت زنان افغانستان به وجود بیاره که از نظر من فکر میکنم که خود از یه امر یک دستاورد کلان است که هنوز هم سازمان ملل متحد و کشورهای جهان متوجه وضعیت افغانستان است. ولی از اینکه یک نتیجه را به دست آورده باشه که بتونه تغییر در وضعیت زنان افغانستان یا مردم افغانستان به وجود بیاره، من فکر میکنم از این لحاظ این سفر دستاورد نداشت. از اونجایی که کسایی که طالبای که تصمیمی هستن در حکومت طالبا نخواستن با معاون سرمنشی ملل متحد دیدن کنن.
بله، هموطنان ما همیشه آشفته میشن که چرا مقامات ملل متحد قطیدن مقامات امنیتی طالبان میگن. دلیلی است که اینا از انتحاری میترسن، هزاران نفرشون در افغانستان کار میکنن و مجبور هستن که روابط خود امرای مقامات امنیتی طالبان خوب نگاه کنن.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو تعلیمي او فرهنګي ادارې یونسکو د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د زده کړو پر بیرته پیلېدو ټینګار کړی دی.
بیسیک هیومن رایت
یو اساسي بشري حق له ګواښ سره مخامخ دی. کوم ښځو او نجونو چې زموږ سره خبرې کړې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې له حاکمو چارواکو سره باید سیاسي او ډیپلوماتیکې خبرې وشي او باید په افغانستان کې له ښځو او نجونو او ضعیفو خلکو سره مرسته وشي. که داسې ونشي نو نړیوالې ټولنې له تیرو حالاتو هیڅ تجربه نه ده زده کړې.
اغلی گینانی زیاته کړه یونسکو په افغانستان کې په دوامدار ډول خلکو سره نږدې کار کوي چې د زده کړو بهیر جاری وساتي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې دا امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو سیړونکو وایي مدافع وکیلان، قاضیان، سارنوالان او نور هغه کسان چې د افغانستان د حقوقي نظام سره کار لري خوندي نه دي او له جدي خطرونو سره مخامخ دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د جنوري 28 نیټه د خطر سره د مخامخ مدافع وکیلانو نړیوال ورځ سکال په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د طالبانو د واکمنېدو وروسته افغانستان د عدلي او قضایي اړخه د لوی ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي. امریکا وایي چې د افغانستان له مدافع وکیلانو نه ملاتړ کوي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د ملګرو ملتونو څېړونکو وایي ورسته راغې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي. څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له ګڼو خنډونو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو اعلامیه کې راغلي چې موږ په افغانستان کې د وکیلانو د وضعیت په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو په یو توپیري اقدام کې هڅه کړې چې د افغانستان له حقوقي نظام څخه ټولې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې منع کړي. سکال د جنوري 28 د خطر سره د مخامخ مدافع وکیلانو نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او پخوانی عدلي او قضایي سیستم لمنځه وړل شوی دی.
د تیر نظام قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان چې د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوه، په خوښنۍ سره چې د هغوی ژوند لا اوس هم په خطر کې ده، په شخصي توګه ترور کیږي او په حقیقت کې د دوی صحرایي محاکمې دا اوس هم ادامه لري.
د ملګرو ملتونو اړوند څېړونکي وایي د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته 250 ښځینه قاضیانې چې د افغانستان د قاضیانو لسلن جوړوي له دندو ګوښه کړی شوي او په دې موده کې لسګونه څارنوالان او مدافع وکیلان هم له دندو ګوښه کړی شوي دي. پر دې سربېره ګڼ شمېر ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې ژوند ته د خطر له امله یا د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي او یا هم په پټه ژوند تېروي.
خانمایی که وکلای مدافع بودن فرار کردن از افغانستان از ترس همی مجرمین خطرناک که شاید اونا از گروه طالبا بود، شاید مثلا از گروه های مختلف دیگه بود، اینا نتانستن که در افغانستان باشن. ما و فعلا هم کسایی که در افغانستان هستند به نحوی تهدید میشن.
سره لدی چې یو شمیر خزینه قاضیانو او سرهوالانو ته به حتی د تک زمینه مساعده شوې، خو د اټکل له مخې تر 300 زیات سرهوالانې او قاضیان د بیکارۍ، امنیتي ګواښونو او ټولنیزو اندېښنو سره لا په افغانستان کې ژوند کوي.
او یا تنه قاضیان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او تقریبا 200-250 سرهوالانې، خزینه سرهوالانې چې په افغانستان کې پاتې دي او ډیر بد وضعیت کې دي، دوی روحي اقتصادي مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي، یعنی نشي کولای تا خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د حقوقي چارو شنونکي وایي چې مدافع وکیلانو، څارنوالانو او قاضیانو په افغانستان کې د نافذه قوانین له مخې دند ترسره کولی او باید خوندي اوسي.
دا ډیر سخت دی چې مثلا یو دولت مثلا په سقوط کې مواجه کیږي او بل دولت راځي، هغه بل دولت مثلا قاضي یا سرنوال یا مثلا مدافع وکیل یا پولیس ته تهدید لاندې راولي، دا ډیر غیر عادلانه او غیر انساني کار دی، ځکه دوی د خپل هغه د وظیفې ترسره کولو په خاطر دوی هماغه خپل اجراءات کول، هغه د اداري وظیفه ده.
د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي د طالبان له واکمنۍ وروسته په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې تر 200 ډیر څارنوالان وژل شوي او یو شمېر د کورنیو د تلاشۍ پر مهال نیول شوي دي، خو طالبان تل دا ډول تورونه رد کړي، وایي د بل هر وخت په پرتله اوس د خلکو ژوند خوندي دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د زده کړو نه د خزو او جنو په محرومیدو یو ځل بیا انتقاد کړی او ویلي دي چې هېواد لا هم د افغان میرمنو او جنو تر څنګ ولاړ دی. په افغانستان کې د خزو او جنو د حقوقو د تامین لپاره آیا په طالبانو د لوی هېوادونو فشار مؤثر تمدید دی شي؟ د خزو د حقوقو فعالې وګمې سعادت کاموال آشنا رادیو سره په امریکا کې دا او نوري پوښتنې جواب کړي.
هغه خزه چې د خزه د حقونو په بخش کې کار کوي نو هغه په خپل مبارزات ته دوام ورکوي، مګر متاسفانه تر څو چې نړیوال دوی سره یو ځای نشي د دوی دغه غږونه به هم اثر ونه لري. اگر چې موږ ډیر کوشش کوو، موږ تر هغه وخت پورې چې نړیوال موږ سره ونه تريږي، موږ خپل غږونه پورته کوو او موږ به وتريږو، او دا به تر هغه وخت پورې دوام کوي تر هغه وخت پورې چې ټول نړیوال راسي او کې او د دې تیارو ورځو تر ضد مبارزه وکړي او افغان خزو سره ودرېږي. نو موږ ټول نړیوالو نه دا خوښو چې افغان خزو سره موږ سره ودرېږي، ترڅو دغه سلسله د منځ وي. سودا دا کدا سلسله پاتې شي، دا یوازې افغانستان ته نه بلکې رو رو به د همسایه مملکتونو ته به دا د دې اثرات به لاړ شي او بعد هغه نه به رو رو نور جهان به هم ونیسي. نو مخکې د دې نه چې دا دونه غټ شي او دونه نور دنیا ته ورسیږي چې د نور دنیا او ښځو هم د هر څه نه محروم شي او یا هم دا تاثیرات پرې پاتې شي، نو یعنی عام شي، نو همدا خدای چې نړیوال موږ سره ودرېږي او د دې مخه ونیسي.
بله، د نړیوالو څه رقم مرسته او څه رقم درېدل ستاسو په نظر ضروري دي؟ ځکه ټوله نړۍ اوس طالبانو ته په یوه خوله ده، اما تر اوسه پورې د طالبانو لخوا کوم اقدام نه دی شوی. ستاسو په نظر څه رقم اقدام د نړۍ څه رقم اقدام کولی شي طالبان دې ته قانع کړي چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي، خصوصا د تعلیم په برخه کې؟
زما په نظر البته اولین اقدام چې باید نړیوالو کې دا دی چې هغه همسایه مملکتونه باندې فشار راولي کوم چې طالبان حمایت کوي، کوم چې طالبان یعنی په یوازې ځان باندې دونه قدرت نه لري چې ټول دنیا یو طرف شي او طالبان بل طرف شي. دوی سره خامخا څوک شته او دا موږ ټول پوهیږو چې څوک دوی سره همکاري کوي. نو باید نړیوال د طالبانو نزیات د دوی هغه کسانو باندې چې دوی حمایت کوي هغه کسانو باندې ډیر فشار راولي.
څه فکر کوي چې دا اوسنۍ حیا هو چې د نړیوالې ټولنې د نړیواله د خوا په مجموع کې د سیمې د هیوادونو دننه په افغانستان کې چې کوم خبرګونونه خودل شي وي دي یا بهر د افغانستان نه چې ورځ په ورځ د ښځو خصوصا د ښځو د کار او تعلیم په برخه کې کوم غږونه اوچتېږي مبارزه کیږي او دا مبارزه ورځ په ورځ لکه جدي تر سترګو کېږي د نړیوالو خبرې اوس لکه د پخوا په څیر داسې نرمې غوښتنې نه دي. یو څه د طالبانو دغه عمل چې د ښځو او نجونو د کار او د تعلیم معنی شي وي دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې دا ظالمانه عمل دی لکه دا لفظونه شدیده شي وي دي. فکر کوي چې څه هیله لري چې راتلونکي کې به طالبان خپل دریز بدل کی کنه؟
موږ امید اسکله د لاس نه ورکو امید شته دی او موږ په همدې امید استو چې طالبان هم خپل دریز ته یو څه بدلون ورکړي او اولویتونه د مملکت اولویتونه ته باید فکر وکړي چې دا 2 میلیونه نفر چې په افغانستان کې دي دوی ته کار د کار زمینه برابر کړي دوی ته مثلا د تعلیم زمینه برابر کړي دوی انشاءالله موږ په همدې امید استو چې نړیوال همدغه سه خپل ویناوی وساتي او خپل مثلا دغه دریز همدغه سه وساتي انشاءالله دا به تغییر وکړي ځکه چې یو مملکت سره نور نړیوالو نه وسی نو هغه مملکت په یوازې ځان باندې هیڅ هم نشي کولی هغه مجبور دی چې روابط نور مملکتونو سره وساتي او که نور مملکتونه روابط دوی سره ښه نه وي نو دوی نشي کولی چې خپل دغه حکومت ته دوام ورکړي.
بله بله
دغه معنا دا غواړي چې خپل حکومت ته دوام ورکړي نو دوی مجبور دی چې خپل هغه قوانین او هغه بندیزونه چې دوی لګولي دوی ته هم باید تغییر ورکړي.
بله ډیره مننه مدني فعال واشما سعادت کاماوال
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سوتیرو میاشتو په دوران کې د بشري حقوقو فعالانو د وګمر په نوم روسي د یو شخصي نظامی کمپنۍ له خوا د اوکرين په جنگ کې د شاوخوا 3000 هغه مجرمانو د کار اخیستلو په اړه جوړان دیخل خولي چې په زندانونو کې د بند سزاګانې تیرولې روسي چارواکو په مشروط ډول آزاد کړل او د اوکرين جنگ ته ورګل. د نیویارک زموږ د خبريال د رالیګل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سليمان شتاستل ولي.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په هڅه کې سپینه مانای وای چې کرملین وستر زیاته حدا پورې د جنگ په جبهاتو کې پر هغو زرهاو محکومانو متکی دي چې د واګنر ګروپ شبي نظامی کمپنۍ له زندانونو راجذب کړي. د سپینه مانای وایان جانکار وی وستای دی چې پر روان جنگ کې د دغو قیدیانو د تلفاتو کچا د نوموړي په قول فوق العاده لوړه ده. جانکار وی په دې اړه
casualty rates we believe for the convicts is extraordinarily high. As a matter of fact, what we think is that 90% of their casualties
لوړه ده. موږ فکر کوو چې په واقعیت کې د جنگ د تلفاتو 90% کې همدغه محکومان دي.
مسکو په جنگ کې د خپل تلفاتو پاړه بهرنۍ ارزیابي نمنه خدا خبره اوس بالکل روخانه او سرګنده ده. کوم قائدین چې د یوکرين د جنگ جبهاتو ته څوکړو د مړي نکاچې په فوق العاده توګه لوړه ده. د یوکرايني مامورانو د تخمین لمخې 8000 محکومان چې روسي د جنگ لپاره یوکرين ته استولیو نږدې واوې په سلو کې وژل شوي یا جوړ شوي دي او یا ورګ دي. د سپینې ماڼۍ وایان جانکار به یو ځل بیا وای
They're just throwing him into this meat grinder.
هغه فقط یو گرندر غوشی د الاجی کولو ماشين ته ورغورځوي.
روسیا په روان جنگ کې د خپل خرابې کارکردګۍ په اړه بهراني ارزیابي ردی او په دې اصرار کوي چې غړبلل دوبونه په برخه شوې دي. کارپوهان وایي چې د کرملین لپاره به ډیره ګرانه چې د واګنر کمپنۍ د قماندانانو ته قماندې لاندې قیدیانو بوګنون کې سرنويش پټو ساتي. یوکرایني ژورنالیست یوری بوتوسوف امریکا غږ ته ویل چې 13 میاشت د یوکران د سولیډر د خارګوټ د نیول لپاره د جګړو په دوران کې هر ورځ په سلګون روسي عسكر وژل کېدل چې تقریبا ټولې محکوم شوي قیدیانو.
د واګنر قومندانان دا نوي راغلي قیدیان د ریفلرس یا د احتیاطي عسکرو په نوم یادوي. دښمن د اوکرانیانو پر مورچلو باندې د بریدونو لپاره د دغو تورنو کسانو د کندکونو نه کار اخلي. دا یې کومه نوې اختراع نه ده، بلکې د پخوانی شوروي اتحاد په دور کې سټالین هم درلودل.
د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې دوه کندکونه چې د شوروي اتحاد د ګولک له زندانیانو نه جوړ شوي او تر ټولو سختو دندو په سرته رسولو باندې با ګمارل کېدل، چې په دې کې د درندو وسلو د پوښښ نه په غیر د اوربل لاندې د دښمن لیکونه تیرېدل شامل وو. بوټوسوف وایي چې په ځینو مواردو کې له روسي قیدیانو نه چې پر مناسبو وسلو سنبال نه دي په جنگ کې د یوکرایني ځواکونو د سخت اور لاندې عین شان کار اخیستل کېږي. بوټوسوف دا موضوع داسې تشریح کوي:
When they are fired upon, the Russian commanders detect the artillery positions of the enemy.
روسي قمندانان د دښمن د توپچی موزیګان معلوموي او بیا یې په نښه کوي.
روسیا د زندان د میلو تر شا په نوم د بشري حقوقو د یوې مؤسسې عمومي امرې میرمن اولگا رومانووا امریکا غږ ته وویل کوم قیدیان چې د واګنر له ډلې سره شپږ میاشتې قرارداد لاسلیک کړي د میاشتې $3,000 تنخوا اخلي، خو پیسې د تشویق کولو یوازینۍ وجه نه ده.
د تیر کال تر پای پورې د وګنر سره خدمت کولو لپاره د محکومانو شوق او علاقه په برجسته توګه کم شوه. تر ټولو مهمه وجه یې بیل محاکمې نه ادامېدل، تشې ژمنې چې عملي کیږي نه، او البته له هده د مرګ جوبلي کچه وه.
کوم محکوم شوي قیدیان چې د وګنر له ډلې سره ملګري کیږي د بشپړې بخنې او د لاسلیک کړي قرارداد په پای کې خوشی کېدو ژمنه ورسره کیږي. خو تر اوسه پورې چې په لسګونو زره قیدیان د دغه شبه نظامي کمپنۍ د مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نږدې معتمد یوګینی پریګویزین را جلب کړي دي، یوازې 106 تنه آزاد شوي او خپل کورونو ته بیرته ستان شوي دي. د اولگا رومانووا په وینا بیا هم هغه فکر نه کوي چې دا ټول به جیوپولیټیکی مقاصد ته د رسیدو لپاره په جنگ کې قیدیانو نه د استفادې کولو لپاره د کرملین د پلان د ګډوډ کېدو سبب شي. رومانووا په دې باور ده چې
زندان به د 600 نه تر 1500 پورې نور کسان هم په زور راایستل شي، چې چارواکي به یې بیا په رسمي ډول د جنگ جبهاتو ته په سوق کولو پیل وکړي.
پوتین تیر کال په نومبر کې یوکرین د جنگ جبهاتو ته د هغو افرادو د سوق کولو په غرض یو قانوني لایحه لاسلیک کړې وه چې د روسیې په زندانونو کې پراته وو، او اصل مقصد د پوتین دا و چې د جنگ په ملاتړ د لا زیاتو جلبیانو د راجذبولو لپاره لاره خلاص شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
سویډن او فنلند په ناټو کې غړیتوب د هغه وروسته د شک سره مخامخ شو چې مظاهرتیانو په سټاکهوم کې د قران کریم د سوځولو مخالفت وکړ، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه مظاهرو ملاتړ وکړو. ډورین جونز استنبول نه رپورټ را لېږلې. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر د سشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې کال په وروستیو کې د ترکیې د انتخاباتو وروسته په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه د کوم پرمختګ تمه نه لري. هارستو دا سرګندونه روسه له هغه کوي چې انقره د شنبې په ورځ په سټاکهوم کې د ترکیې سفارت ته نږدې د قران کریم د سوزولو په اړه قهرجنې مظاهره وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ د سویډن د ملاتړ امکان رد کړ. هغه وویل:
اسویچ یونټیمی بزلره کالکپ حق او ازګرلیکتن
د سویډن حکومت د مکتد د حقونو او ازادۍ په اړه خبرې نه کوي. که تاسو پر اختیار د حقونو او ازادۍ درناوی کوي، نو لومړی باید د ترکیه جمهوریت او د مسلمانانو مذهبي عقایدو ته درناوی وکړي. که زموږ درناوی ونه کړی، زه بخښنه غواړم. تاسو به د ناټو د غړیتوب په اړه زموږ هیڅ ملاتړ ونه ګورئ.
د یادونې وړ ده چې د قران کریم د نسخې د سوځولو د مخکې هم د ترکیه حکومت د دې میاشتې په پیل کې په سټاکهوم کې د یوې مظاهرې له امله په غوسه شوی و. مظاهره کوونکو په کې د ترکیه د ولسمشر مجسمه ځړولې وه. د سویډن حکومت په داسې حال کې چې لاریون نغندي وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته زیان رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نت پرایس په واشنگټن کې خبرې وکړې. هغه وویل:
وی هاف ا سینګ in this country something can be lawful but awful. I think in this case
مقدمه هیواد کې یو مطلب قانوني دی خو بد دی. زه فکر کوم په دې حالت کې هر هغه څه چې موږ د سویډن په شرایطو کې لیدلی همدغه ډول دي.
تیر کال ناټو د سټاکهوم، هلنسکي او انکرې ترمنځ د کړکیچ د هواری لپاره یو موافقه وکړه.